د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي چې اسدالله لودین کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو حکومت تایید کړی چې یو شمیر امریکایان او د نورو هیوادونو وګړي د امنیت په ګډون په بیلابیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي. مجاهد د تورونو بهرنیو وګړو شمیر ونه خود، خو زیاته کړه چې دا کسان به په هغه صورت کې چې جرم ونه لري خوشی شي. د ملګرو ملتونو تعلیمي اداره یونسکو وایي په نړۍ کې تر 113 میلیون ډیر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یو ټویټ کې ویلي دي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو نارینه و د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته شي او باید دا کار همدا اوس وشي. یونسکو داسې مهال دا خبره کوي چې په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې له نږدې دو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې شوي دي. افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پوهنتون د دورې له زده کړو محرومې دي. د عمران خان مدافع وکیل وایي ده ته اجازه ورکړل شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخواني صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوې له پیلولو مخکې نن له هغه سره په زندان کې وګوري. د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر او یا کلان عمران خان د هغه سیاسي کړکیچ اصلي محور دی چې دته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایه تر ورکولو وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی. له دې کړکیچ سره داسې مهال چې پاکستان له اقتصادي بحران سره هم لاس ګریوان دی، د اټومي وسلو لرونکي د هیواد کې د بې ثباتۍ له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی. توکیو ته د حسین امیر عبداللهیان د سفر په اجنډا کې له صدر اعظم فومیو کیشی د سره کتنه هم شامله ده. خو د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې ښاغلی عبداللهیان له خپل جاپاني سیال یوشی ماسا هایاشی سره هم ګوري. جاپان ته د عبداللهیان د سفر هدف نه دی اعلان شوی، خو د راپورونو له مخې جاپان غواړي پر ایران فشار راوړي چې روسیې ته د وسلو له لیږلو ډډه وکړي. اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد د نیپرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د لږ تر لږه یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام پاڼه ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندي لګېدو یو ښځه ووژله او یو تن یې ټپي کړ. چارواکي وایي دا توغندوی حملې نیمه شپه پیل شوې. له دې مخکې د ژغورنې د عملیاتو دوه کارکوونکي هغه مهال ټپیان شول چې د روسیې په برید کې له یوې اور اخیستې نه پوړیزې ودانۍ څخه د خلکو د ایستلو هڅه کوله. اوکراینی ځواکونو د دې هیواد جنوبي خرسون ولایت چې روسیې څو میاشتې مخکې نیولی و په 13 نومبر میاشت کې بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوست. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د کانټیننټال سیالیو په لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبنن د چک جمهوریت له لوبډلې سره وکړي. نننۍ لوبه به د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې ترسره شي. د فوټسال کانټیننټال لوبلړۍ د اګست له 8 د همدې میاشتې تر 14 پورې دوام کوي. د لوبلړۍ ته افغانستان وروسته له هغه غوره شو چې د منځنۍ آسیا په سیالیو کې دوهم ځای خپل کړ. افغان لوبډله په بی ګروپ کې لوبې کوي او له چک جمهوریت وروسته به له موزمبیق سره خپله دوهمه لوبه وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د روختیا نړیوال سازمان او د طالبانو د حکومت شمیرې خي چې په افغانستان کې 1 میلیون کسان په زیړی اخته دي. زیړی یو ډول ساري ناروغي ده چې ویروس د وینې او خلیل لارې له یو انسان بل ته لیږدول کیږي. روختیا پالان وایي زیړی 15 ډول لري چې تر ټولو خطرناک هغه تور زیړی دی. تاسو د زیړی په اړه څومره پوهیږئ؟ که په زیړی اخته یې څه باید وکړی چې نور خوندي پاتې شي؟ د زیړی د درملنې لارې چارې څه دي او افغانستان کې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه د بحث ته رابلل شوي دي. د خبرونې په لومړی برخه کې برا سره د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمدزای ملګری وی، او په دوهم نیمای کې بیا ډاکټر صاحب عبدالحد سرخرودی ته زحمت ورکوه. دا محل را سره ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمدزای سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي چې اوریدونکو ته د غشمیرې اعلان کورو سبا موته بیا خپل خبرې سره پیل کو. اوریدونکو کولای شي چې خبرونه سره اړیکه ونیسي. د تماس شمیره ده، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، که خې انټرنیټ لری کولای شي اړیکه ونیسي. واتس اپ کې بس تاسو غږ وورو 00 3022 1 12 6401 01. بل شمیره ده 00 3022 1 12 6401. کولای شي پښتو فیسبوک باندې ته هم د ازادي رادیو سر ورخ کارا کوي. حال ته هم دغه موضوع موږ پوسټ کړی د مالته د کمنټ په برخه کې خپل پښتنه راته ولیکي. زین اوریدونکو پښتنه لیکلي، زین اوریدونکو مخکې نه واتس اپ شمیرې ته غږونه را لګیلي. موږ به هغه هم له ډاکټر صاحب سره په بحث کې څیړو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل دې نه وکړو چې زیړی ته والی زیړی وایي، والی په پښتو کې دغه کلمه عامه شوې ده.
ډیر مننه لودین صاحب، سلامونه احترامات ومنه. ځان اوریدونکو ته او محترم کارکونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه تاسو یادواري وکړه، زیړې خو اصلا ډیر خطر زیړ جانډیس په طبي اصطلاح کې جانډیس ورته وایي، او بل اصطلاح هپاتایټس هم د جانډیس دغه سبب کیږي. اصلا د بیلروبین لیول یا سویا په د زیړې په ارتباط باندې بدو وایو چې په وینا کې د 0.1 تقریبا 0.1 یو ځخه تر دوه پورې د دې اندازې دینه لوړه شي، نو موږ وایو چې دا جنډس لري دا ناروغ. او تر درې نه چې لوړه شي بیا تظاهر کوي، په خصوصا په سترګو کې، معمولا په جول کې، نو د یلو سکلریشن سبب کیږي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه دی ویني څه ډول تغیرات دي کدا اوریدونکو ته لږ واضح کو؟ په خپل وینه کې دغه تغیرات راځي او کنه بل شاید د لامل کیږي چې وینه کې د تغیرات رامنځته شي؟
بیلروبین جدول خو اصل کې څو عوامل لري، یا د بیلروبین په جوړیدو کې کوم مشکل پیدا کیږي، یا په افراز کې کوم مشکل منځ راځي، یا د وایرس له وجې نه، یا د اوټومون ناروغیو نه، یا د هپاتایټس مثلا څلور پنځه انوار موږ لرو د وجې نه، یا کوم د ابستراکشن له وجې نه، دا په دې وجنه د جنډس منځ راځي چې څنګه موجود نارمل راځي. خاصې پر اشاره 2 څخه تر 1.2 پورې تقریبا چل ورسي، او د 3 پورې چل ورسونو په جول کې بیا تظاهر کوي.
ښه راځي راځي په دې باندې به تام شو تظاهر کوي. دغه ناروغي لمړنۍ نه خنخاني څه دي؟ کوم وخت یو کس ځان باندې شکمن شي، یا په ماشومان باندې شکمن شي چې دا ممکن زیړې سوي، وي هغه ابتدایي نه خنخاني څه دي؟
لودین صاحب، ابتدائی نکی بعضی وقت خو اسیمتوماتیکی ناروغ ویرس انفکشن اخیسته خو کم عراض و علیم نلری. کچیر تا ناروغ عراض و علیم بولری، نو بیا دا بعضی وقت لو گریت فیور او ارترال جا و مایل جا و نازیا و میتنگ، نو دا دی سبب کی گی مالیز او ایورجن اف سموکنگ، نو انلارج انتندرنس په هی تراپ کې پیدا کیږي. چې د موږ فزیکی معنی کو نه روغتا، نو په هی تراپ کې به په اولوی ساحه کې به ټینډرنس یا د لیور انلارجمنت موجود وي.
او ډاکټر صاحب، دغه اصطلاحات چې تاسو وکړول ممکن د موږ عامو کسانو ته یو څه د افهام وړ نه وي. راځي لګي واضح خبرې او فکر وکړي، خپل ناروغ سره خبرې کوي. د انسان په پوستکي کې څه تغیرات راځي؟ د سترګو پر رنګ کې، زیګر کې څه تغیرات راځي ورسره؟
او زیګر غټواله کې چې تمنګ فزیکی معنی کو زیګر به غټوي، بل د پوستکي رنگ به زیړ وي اکثر وخت، او بل د سترګو ژړواله هم پکې پیدا کیږي. د نور د عضلاتي دردونه به بندو دردونه به، نو بل پکې د کوم انزایمونو چې د لابراتوار کې موږ معاینات وکړو، الیفټیز معاینات وکړو، دا به لوړ شي، ویل وړ به وي د نارمل اندازې نه.
ها او ډاکټر صاحب، دغه نخې نخانی سولې وس راځي لګ زره تقسیم باندې ته هم لاړ شو. ما چې مطالعه وکړه، 15 دوله دغه خپل زیړای چې په غو کې بیا خپل دولونه هاري به بلا بل دولونه لري، بلا بل عوامل لري، او خطرناک هم پکې دی. راځي له تاسو واورو چې زړای په عموم کې په څو ډول دی او کوم ډولونه داسې دي چې انسان په اختکیږي بعد یو څه ذات زیات توجه ځانته کوي ځکه چې ممکن وجود ورته ډیر خراب کړي.
لوګین صاحب، اصلا هپاتایټس خو هپاتایټس د زیګر التهاب ته وایي پرسوتا لغوي معنی دا ده او په یوناني کې بل دوه کلمو نه اخیستل شوی ده چې هپر لیور ته وایي زیګر ته وایي کنه او اې چې دا هغه بیا د انفلمیشن یا د التهاب معنی ورکوي. پرسوب د زیګر پرسوب هپاتایټس لغوي معنی هم درته ویلې او بل دغه هپاتایټس چې دا په دې کتابو کې راغلی چې په چین کې تقریبا 15000 کال مخکې د هیپوکرات لوخو پیژندل شو چې دې ته بینین اپیډمیک جنډیس نوم ورکوته چې دغه پیژندل شو جوړه شو د هیپاتایټس ای او چې هم د هیپوکرات پیژندل یو د هیپاتایټس ای او. نور به کتابو کې راځي چې هیپاتایټس بی به په 1915 کال کې د ډاکټر باروچ لومبرګ لوخو پیژندل شو چې د دې لقبل چې دومره هڅه کړې و او ریسرچ کړې و نو د دې خبره د نوبل جایزه هم واخیستل دي د عالم.
ها، یعنی په مجموع کې په څو ډول دی ډاکټر صاحب؟ هم دا 15 ډول چې یاد سوي دي هم دا 15. ها، فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکې پرې شوې ده، تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب سره ټلیفوني اړیکې پرې شوله. موږ بحث وکړو چې بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکې ونیسو. او ریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواګي. زیړی ته ځانګړې شوې ده، دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده، څو بڼې یا څو ډولونه لري، کوم ډول یې ډیر خطرناک دی، په همدې اړه باندې خبرې کوو. بحث دوه میلمانه را بلل شوي دي. لومړی ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمد زای چې د انتانی ناروغي متخصص دی، استډیو سره اوس مهال وسلیږي، اړیکې پرې ده. بیرته زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې اړیکې ورسره ونیسي. په دوهمه نیمایي کې به هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر عبدالاحد سرخرودای راشی استډیو ته له سره به خبرې وکړو. اوس هم ورزو یو اوریدونکو ته چاړي کینې ولې دا اوریدونکو به واورو چې څوک دی، لکم ځای نه اړي کینې ولې ستړي مشي. ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند سمونی پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب، ته میلمنو ته اوریدونکو ته زنبی ولا زبلای دم غړې له غزنې خبرې کوم.
ستړي مشي زبلای صاحب، خبرونه د اتمن تعقیب کړي دا مهرباني وکړي چې نظر لري چې پښتنه لري.
بله، همداسې ده. ډېر مننه کوم. لومړی بلودین صاحب، دا درته وایم چې څومره شمیر مریضان چې ما د تور زیړي په حق لیدلي دي، سخت ظالم مرض او وژونکی مرض ده، بدن سخته ناروغي ده. نو که چېرته ډاکټران صاحبان وصل سي، نو پوښتنه مې همدا ده چې ډاکټرانو صاحبانو لومړی پوښتنه هغه ده چې په کلیوالو سیمو کې عموما چې څوک په ژړ ژړي تور ژړي اخته کیږي، هغه لومړی دمو تعویز کوي، آیا تر دوایه غوره لار همدا دمو تعویز ده چې دی لومړی توبر کوي که څنګه، او څومره مفید ده؟ دوهم، کله چې زه په انتانی شپخانه کې یو کال مخکې هلته یو میاش واوسېدم، نو هلته به چې به هغه مریضان د تور زیړي به یو جلا ځان ته واچوي، تر یو حده یې ډېره ښه مفیده تداوي هم کېده، خو بیا هم دوی ډېر زیات مرګ ژوبله لرله، ډېر وژل کېدو هغه مریضان. د دوی به لومړی نسونه ډېر زیات وپړسېدو، نو آیا هلته په خېټه کې پر کوم ځای حمله کوي چې خېټې دومره زیاتې پړسېدې چې انسان یو ویره کوله؟ او بل، پاکستان ته هغه ډېر انتقالېدو، تر افغانستان نسبت پاکستان کې ښه تداوي کېږي که څه خبره ده؟ مننه.
ډېره مننه زابلای صاحب، کور مو ودان، سلامت اوسئ. ستاسو پوښتنه واخیستل شوله. متاسفانه چې ډاکټر صاحب سره لا اړیکه وصل نه ده، چې اړیکه وصل شو حتمن به دغه پوښتنه ترې وکړو. ګڼو نور اوریدونکو هم راته پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل نظرونه او پوښتنې پریښې دي. د غرازی واتس اپ شمیرې ته هم په ثبت شوي بڼه باندې خپلې پوښتنې رالیږلې دي. موږ به د خبرونې په ترڅ کې چې ډاکټر صاحب سټډیو سره وصل شي بحث مخترو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، بیرته خده چې لنې کمر غا تاسو را سره وصل شولې. ستاسو د خبرو د پریکون پر مهال باندې اوریدونکو اړیکې نیولې ول زابل نه. زموږ دایمي اوریدونکو زابلي سره اړیکې نیولې و. د ویل چې کله کسان په زیړی اخته کیږي په کلیوالي سیمو کې لمړی ورته د مو دعا کوي، دا قدم دوا خو به بیره شکه چې خپل ګټي لري، ولې طبي په لوت تاسو په دې اړه څه نظر لري؟ که چیرته یو کس ناروغيږي لمړی څه وکي؟ او بل وایزینو کسانو ته چې په دې ناروغي اخته شوی دي، د ناس یا د خېټه پرسو پیدا شوی، د خېټه ویوالې پرسيږي؟ لږ
صاحب سلامونه احترامات ومني. اصلا خو زمونږه ټولنه د افغاني ټولنه کې دغه د موضوع مروج ډیر زیات کنه، اکثره وخت بس پندوی باندې را تکیه کوي په د موضوع باندې، نو هغه خو بس د دوی خپل خوخه ده، نو هغه به موږ څه وای دوی ته خو د ګیډې د پرسو په مرید باندې داسې ویلی شم چې اکثره وخت کوم ناروغان چې هغه هپاتایتس بی سی دا ناروغي ولري او تداوی نه وي شوی، کس خبرم نه ده ډیر وخت ور باندې وتلی ده کنه، نو سیروز ناروغ تلی، سیروز مطلب دا چې د غزګر خپل وظیفه له لاسه ورکی، نو چې خپل وظیفه له لاسه ورکړه هغه نارمل اندازې نه، نو بیا ګیډې پړسوب هم ورسره پیدا کیږي چې موږ ورته په طبي اصطلاح کې ورته اسایټس وایو، یو اسایټس د همدې لیور سیروز له کبله پیدا کیږي، نو ټول ورونه خوندې چې دی باید خپل سکریننګ وکړي تر څو پورې چې دغه تشخیص شي چې خدای نه خواسته کوم هپاتایتس کوم نوع ونه لري. اکثر ناروغان دغه سي مراجعه کوي وایي زخ زما خو زیړی نه و شفاخانو ته راځي مونږ ته، نو هلن کې لیور سیروز ورکړي هغه بیا نو داسې خاص تداوی نه لري، غیر دی لیور ترانسپلانټ ورته وایي چې ځیګر ورته بدلیږي، نو هغه په افغانستان کې امکان هم نه لري، خارج کې هم زمونږ د غریبو خلکو د بیچارهو خلکو د ترانسپلانټیشن د لیور او د دوی د اقتصادي وضعیت هم دا تقاضا دوی نشي کولی چې دغه وکړي لیور ترانسپلانټیشن وکړي ناروغ ته.
و ډاکټر صاحب دلته دغه د زابلي صاحب چې اړیکه نیولې وه د پوښتنې یو جز پاتې و، وایي ځینې مریضان چې په دې کلیوالي سیمو کې رامنځته کیږي ځیګر وایي ستونزې پیدا کوي، همدغه زیړي باندې اخته وي او خېټې پړسیږي، وایي تر ډېره هڅه کیږي چې پاکستان ته انتقال شي. د دا پوښتنه درلوده چې یا پاکستان کې یا په پېښور کې چې افغانستان پولې ته نږدې پروت ښار دی یا په کوټه کې ښه درملنه کیږي او کنه په کابل کې هم یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د زیړي د درملنې امکانات شته؟
لودین صاحب، لیور سیروز ناروغان هغه ناروغان چې د کومې دواری وکړه چې د ګیډي پړسوب پیدا شوی، د ناروغانو تداوی دلته په افغانستان کې کیږي، خو کچیرته کوم کسان وایي چې موږ خپل ناروغ ته لیور ترانسپلانټیشن کوو خارج ته وړو او د توانی لرو چې وي سوالته ترانسپلانټیشن ورته وکړو، نو بیا کولای شي چې وي سي او غیر دغه نور میډیکل ټریټمنټ چې کوم د دوا په واسطه باندې کوم تداوی کیږي هغه سپورټ ټریټمنټ، نو هغه په افغانستان کې کیږي. موږ سره ډیر مریضان ننګرهار شفاخانه کې بستر وي، وضعیت خراب وي، نو هر وخت چې وضعیت ښه شو موږ تداوی ورته کوو، معاینات کوو، ورځ په ورځ ګورو، هغه د پاریز او د دوا ورکړه او د ناروغ وایټلی کومه چې دی حالات چې دی هغه ګورو استعمال کیږي به کور تر خطو، او که چیرته د زیګر دی بدلیدو په خاطر باندې لیور ترانسپلانټیشن په خاطر نزی اواسی دی، نو بیا تک ته ضرورت نشته پاکستان ته یا هند ته یا بل چیرته.
او دغه د درملنې امکانات په کابل او نور حوزوي روغتونونو کې شته؟
او ټولو کې شته، ټولو کې شته. مریض وټل سین دغه کیږي د کنټرولېږي، نو اندغه سایټ چې د ګیډې په څوک چورته پیدا شوې دغه کنټرولېږي د دوا په واسطه باندې، نور د بدن کوم الکترولایټونه چې دي پروټین دي البومین دي دغه کنټرولېږي، کچیر د کم وی ورکی ورته او نورې تعقیبې ناروغ هر وخت چې بعضی وخت کچیر ته ناروغ بيخي چې ویر حالت یو بیا ورته موږ یو پروسیجر کوو چې پروټینل ټپ ورته وایي، پروټینل ټپ وجه باندې په اساس باندې موږ د ناروغ د ګیډې نه سمایي وباسو تر څو چې ناروغ ریلکس شي، تنفس شي هم شي او نور ناروغ هم د استراحت د سکون سا واخلي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې او بل اوریدونکو ته ورزو اړیکې نیولې د ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بله لوجن صاحب ما سلامونه قبول ک، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو درانه مېلمه ته بل مېلمه چې ورس راځي ډاکټر عبد الله سرخوجي صاحب ته سلامونه، او تاسو د راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ستړي مشي خالص مهرباني وکړئ.
لوجن صاحب پر دې مرز باندې خو زه نظر نه لرم، خو زه د پروګرام په اول کې نه وم، نو تل ځای مصروف وم، د ډاکټر صاحب سید بدری پوښتنې لرم، چون چې تاسو هم د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړه چې دغه ناروغي ان د ژړې په عموم کې 15 ډول دی، مور چې مطالعه کړې هم د شریعت کتابو څخه د شریعت نه شریعت د چې مطالعه کړې ده، یعنی دغه دی مور هم دا پدغه دغه رشیدلی چې 15 ډول ده، او دا د ادم علی السلام د خلقیت نو ورسته یو نیم زر کاله بعد پیژندل شوی مرض دی، نو د ډاکټر سره سیم پوښتنه ده چې دا هم لکه نورې ناروغي چې راباز ناروغي چې د میکروب پیدا کیږي دا جړی هم د میکروب پیدا کیږي کیا کدا د جلا مرز دی او دا څنګه دوله کې کم یو خطرناک دی چې انسان د مرګ کومې ته ورولي او دا په وناشه کې شرکی ډیر دی ک په زکورو کې ډیر دی په شین پرې مړ لري کې نه لري او دا ناروغي چې د کچيري مور باردار او د مور په نس کې حملي او د مور په دغه مرض اخته یې هغه ژوندۍ ماشوم هم پخته کیږي کنه اخته کیږي
کور ودان قاری صاحب پختون ډیره مننه سلامت اوسې خایسته او په زړه پورې پختنه وي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ قاری صاحب پختون پختنه تاسو ته من لیکلی دي ک تاسو نو ویل کلمې ما ځان سره یادښت کړی ورته ځوابونه ورکړئ مهرباني
اوله پښتنه خو دا و چې د چې له کبله من سره ځی کنه
bale
نو دا خو یو وایرس ده وایرس مختلف انواع لري بعض چې دی ډی ان ای وایرس ورته وایي بعض ار ان ای دی نو د وایرس څخه بل مان ترځي او دوه پښتنه دا و چې د مور نه ماشوم ته انتقالېږي او بالکل انتقالېږي د مور نه ماشوم ته خو هر کله چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید چې ته مور په ځړې باندې اختوي باید ایمونوګلوبولین او واکسین دواړه ورته وشي د پیدایښت وروسته ماشوم ته باید وشي نو اینده کې د زیړی باندې اخته کېدو چانس کمیږي نو دا خبره پوښتنه
وای په 15 ډول د دوی په د شریعت کتابو کې هم وای مونږ دلته 15 ډول د پوښتنه درلو د کوم ډول تر ټولو ډیر خطرناک دی چې انسان وای د مرګ کومې ترسه
نو دا خو سي په دې کې هپاتایټس بي او سي او بعضی وخت خو په صدې کم ده امکان لري ایو ایو او ڈی هم د لیور فیلر سبب شي خو هغه تقریبا 1% اله 1% ویلای چې امکان لري لیور فیلر سبب شي کنه چې تا نو هپاتیک فیلر ورکی
و یعنی ممکن د انسان زیګر له کار او غورځي او زیګر شله کار او غورځي د منا چې یا به زیګر نه وای کیږي چې هغه فکر کوم ډیره مغلق او پیچلی پروسه دا او لګښت هم لري او یاد ده چې انسان به متاسفانه لمنځه وړي
او بالکل د زیګر معاف کېدل او زیګر لمنځه تلل هم دا یا به ترانسپلانټیشن ورته کیږي لیور ترانسپلانټیشن او یا به ناروغ چې دا خپل ژوند له لاسه ورکړي
بلې د قرسه پښتون د پښتون یو جز دا او چې په سن پورې هم دغه موضوع تړاو لري چې د کوم سن کسان ډیر قرباني کیږي د زیړی او دغه راز د خزو او د نارینه وو پښتون هم درلود چې په خزو کې او په نارینه وو کې کوم کسان ډیر پیښته کیږي
او سن خو د خاص کې مطرح نه خو هغه کسان چې هغه صحیح کارتون کې دي نو هغه د اضافه کې زیاته د غو هغه زیات پیښته کیږي په دې ناروغي باندې ځکه چې یو ناروغانو سره سروکار وی د وینې سره او د پرازاتو سره د ډاکټر باندې د منښت کیږي
ښا کور ودان ډاکټر صاحب دلته یو بل ورور محمد الله پردیس پښتنه کړې پښتو فیسبوک پانه کې وایزه هم تور زیړای لرم څه باید وکړم ګرچې د اوریدونکو د پښتنه داسې ګونګې لیکلې نه دی لیکلې چې څه وخت ته دغه تکلیف پیدا شوی دی خو دې وبل اوریدون کې پښتنه هم شته هغه وای چې زلتو میاشتراي سي په اخته ما تداوي کوم خو جوړي غم نه نو کولای شي دغه د دواړو اوریدون کې پښتنه په ضرورت جواب کو چې څوک په اخته یي څو کې او د کوم کسان چې تداوي کوي ولی تداوي نه کوي
نو دین صاحب اصلا څوک باندې اخته یې هغه په خپل معاینات وکړي یا سکرینینګ وګی ځان ته ایچ بی پروفایل ورته وایي غبا د کی چې کوم نو هپاتایټس باندې اخته دا ول د دې معلومول په کار دی کنه دوی دا سیدا او دغه نه بعد بیا پی سی آر معاینه ضرور ده نو که چیرې د ټول معاینات د لیب انویسټیګیشن موږ ګورو ته غره بعد د دې په تدایو باندې بیا موږ تصمیم نیول چې دا دوی ته ضرور ده او کنه
بله دلته جاوید رحیمی لیکلی جاوید رحمانی وای اصلا تور جړای او ټی بی د کندهار پزون کې وای یا د کندهار پزونی ولایتونو کې ډیر پراخه ناروغي ده وای باید د طالبان حکومت په وړاندې چمتووالی ونی سودا غرض ویل چې کور په کور باید ټول ولسونو ته عامه په هوای ورکول شي وای ز خپل هم په تور جړی اختایمه اما په هوای ډاکټر صاحب دا چې مثلا ځینی واکسینونه دي خصوصا د ماشوم توپ د وخت واکسینونه دا څومره رول لري د دغه ویروس په مخنیوي کې یا د دغه زیړی په مخنیوي کې آیا عامه په هوای کې انسان عامه په هوای ولري مثلا خپل زینې تدابیر ونیسي مثلا غد نظافت تدابیر دي دغه راس واکسینونه وکي دا مرسته کوي د ویروس په مخنیوي کې
او بالکل لودین صاحب واکسینیشن خوړر مهم ده ایمونایزیشن د ټولو خلکو لپاره باید ایمونایزیشن واکسینیشن ورته وشي خصوصا هغه خلک چې ډیر د مریضانو سره مخامخ وي د طبي صحی پرسنل دوی باید حتمن واکسینیشن ورته وشي او بل سکرینینګ هم ډیر ضرور پکار د خلکو لپاره سکرینینګ وشي کچیرته کوم ناروغ هپاتایټس دی باندې اخته یې غل لپاره نو بیا موږ واکسینیشن څه فائدہ نه لري اول سکرینینګ پکار ده خصوصا هغه دغه بزر کسان چې دي د معتادین کومې دواګان چې آی وی درکې لري ځانته دغه لپاره سکرینینګ ضرور ده اول سکرینینګ باید وشي سکرینینګ وروسته باید واکسین ورته وشي په دې ځبې په خاطر باندې او د سی په خاطر باندې خو واکسین موږ نه لرو ایمونایزیشن چینل ورو سی په خاطر واکسین نشته او د هپاتایټس ای لپاره هم واکسین موږ لرو چې یو میله پر کې جوړ دکېږي نو تقریبا بوستر ډوز بیا سیده د شپږونو تر 13 میاشتو پورې بیا ورکول کیږي یا ایم ورکول کیږي د هپاتایټس ای لپاره نو دا د واکسین په بخش کې تاسو سره خبرې شریکې مې کړې
bale او ډاکټر صاحب کې اوسو کې اوزل په دې تور ځړې باندې اخته کیږي درملنه کیږي آیا بیا هم د ژوند پوګدو کې د غکاس تور ځړې سره مخ کیږي او کنا وجود بیا د تور ځړې سره عادي کیږي یا معافیت پیدا کوي
نو دې لپاره به موږ سمینات کو نو خصوصا بیا په دې کې ایچ بی انټیجن ګورو کچیر ته ایچ بی انټیجن دغه منفی وو نو بیا موږ وایو چې ناروغ اوس ریپلیکیشن نشته د وایرس او کچیر دغه مثبت نور ال اف ټی اب نارمل وی جی پی ټی ایچ جی او ټی د چن د نارمل حالت د چن لزیات وو نو بیا موږ وایو چې مریض اوس هم ناروغي لري او تداوی باید ورته وشي او د پی سی آر چې د پی سی آر لوډینګ د شل زرنل وړي کچیر ته بده کلینیک کوم ناروغ راځي او دا کلینیک ولري لابراتواري معاینات کوي دا موږ وګورو نو بیا د لپاره موږ دا شروع کوو
bale ډاکټر صاحب یو پوښتنه دا هم ده چې د غزیړای چې د مستقیم په زیګر باندې حمله کوي د انسان زیګر ورورو لمنځوړي والی په زیګر حمله کوي آی د وجود نور برخه هم متاثر کوي او کنا مستقیم په زیګر باندې حمله کوي او کله چې زیګر لمنځ ځینو زه فکر نه کوم چې د زیګر وظیفه د وجود نور غړي مختبوزي آی د وجود نور غړي هم ورسره اخته کیږي یا نور غړي هم ځانمنېږي د وجود
سو ورکل چې لیور یا زیګر ځانمن شو دیل وجنه ناروغ ته امکان لري نل فیلرم پیدا شي ریسپیریټری فیلر هم پیدا شي د وخت په تیریدو سره امکان دی ولې هپاتو رینل سندروم ورکی ورته هپاتو ریسپیریټری سندروم ورکی ورته نو امکان دی ولې د دې سبب هم شي
bale او ځګر وظیفه کله زر اوریدونکو ته واضح کی دا خو د قلب وظیفه خو ډیره واضح ده چې هغه د انسان وجود ته وینه پمپوي او د انسان د نفس اخیستو یا د ساه اخیستو لامل کیږي زیګر هم ممکن زین اوریدونکو ته د پښتنه وی چې زیګر د انسان په وجود کې څه وظیفه مختوري او کچیرته د غزیګر ځانمنی کې د زیړې لقبل انسان د کوم ستونزو سره مخامخ وي
لودین صاحب د ټوکسیک موادو په فلټر کې رول لري بل چې د وینې په صفا کېدو کې رول لري نو دغه یو څه دغه دی چې ډیره مهمه حیاتي وظیفه سره ترسي
bale په دې لچې دغه اوریدونکو زموږ استادو خبري واوري او عملی کې ډاکټر صاحب تاسو د تداوی امکانات ته مخکې په افغانستان کې اشاره وکړئ چې په افغانستان کې د محل امکانات شته خصوصا هغه مغلق باندې هم چې مثلا کې چیرته او چاته پرسو پیدا کیږي کوم وخت ډاکټر صاحب دغه موضوع دې ترسي کې چې د انسان ګډ اور سره پرسو بو کی یا ګډې و پرسيږي آیا که په ابتدایي مراحل کې دغه زیړای وي په تداوی سره یا په دارو درملو سره د هټه رسیږي چې انسان مثلا پرسوب اندازې ته نه رسي اول پرسوب تر رسیږي آیا بی غوري کیږي بی باکانه چلند ور سره کیږي سم مریض خپل درملنه نه کوي او کنه ل درملنه سره سره ممکن د مریض وضعیت دې ته ورسي چې ګډي و پرسيږي او زیګر لمنځل ارسي
اصلا خو تاسو خبر درلیا وه کسان چې بالکل خپل ځان ته توجه نه یو دې په هپاتایټس کوم نه یو باندې اخته نو دې کې لاس پیندلس کالو بجریان کې تشل کالو پورې وختلې غنبات د طبيعه د لیور فیلر یا د زګر عالمي کفایه پیدا شي. یو لټ خیم داده بل یدار چې په صحیح دوه سره دوا ناخیسل امکان دی ولري کوم دوه شي ډاکټر باندې خبر ته شو یې غیر منظم نه اخیستي او یې کیفیت دی دوا خرابي. دا عوامل چې امکان دی ولري چې لیور فیلر یا لیور سیروزس سبب شي.
بله او ډاکټر صاحب راځي لږ زره دغه دی انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو بیا به هڅه وکړي بل ډاکټر صاحب سره اړیکې ونیسو چې موږ سره وعده کړی ده انتقال سره رقم لوي انسان بل انسان ته تر سره کیږي.
انتقال خو مختلف دی هر یو هپټایټس هر نوې جدا ده د هپټایټس ای چې دا پکورل ده مثلا د منتنشوي غذانه یا د منتنشوي وبونه یو کس استفاده کړي هپټایټس ای باندې اخته ده او بل کس ری استفاده وکړي نو په دې حالت کې کېدې شي بل ورور هم په هپټایټس ای باندې اخته شي. نو فیکورل ده فیکورل ورته وایي د غذا او د خړو د منتنو غذا او خړو وبو د شان انتقالېږي او بل نور د کومه د غچې د هپټایټس بی هپټایټس بی ترانسمیشن چې دا د وینې د ټول محتویاتونه د وینې نه یو کس منتن ده هغه بل کس ته وینه دغه کله سم جرحه سره پتاماس کې شولای یو نډل د نډل د واخت خپل ځان ته ځکه یو ک دی وجنه انتقالېږي. بل سټیکچوال کانټاکټ چې دا کورول وجنه هم امکان لري چې دا انتقال شي اکیوټ هپټایټس بی چې اکیوټ هپټایټس بی په سلیوا کې یعنی لاړو کې هم موجوده په سیمین یعنی د نارینا په کوم دغه چې مردی چې په کې هم دا موجود ده. اول جن سیکریشن د کوم د زنانو چې کوم سیکریشن پرازاتی په دې کې هم د هپټایټس بی وایرس موجود ده او دین انتقالېږي.
کور ودان
هپټایټس بی پرازو
و ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات او خیر وسې زکه چې موږ تاسو سره د نیم ساعت زحمت اجمنه کړې و تاسو نیم ساعت زحمت وېست ډیره مننه دا چې تاسو صحت هم خنه دی نو مننه چې راغلې خبرونه کې مراسره غډون وک کور ودان سلامات او سید خبرونه په دې برخه کې د انتانی ناروغي بل متخصص ډاکټر صاحب عبد الاحد سرخرودای استډیو ته وصل شوی سرخرودای صاحب ستړي مشه مننه له تاسو نه هم چې له بختیاو سره سره مو زموږ بلنه ومنله راځي به سیدامه ورکو تر اوسه د زیړی په باڼو باندې تم شوی وو د انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو اوس راځي لکه په دې بحثو کې هم دغه د زیړی په ډاله کې چې څو ډول زیړی دي کوم ډول په افغانستان کې ډیر عام دی او کوم ډول تاسو ته ډیر مریضان مراجعه کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه د زیړی ناروغان چې دی په ټوله کې کله چې موږ وایو هپټایټس یا د دیګر التهاب نو د دې عوامل چې دی دا په عمومي صورت سره په دوو برخو ویشل کیږي یو انتانی عوامل دي او بل غیر انتانی عوامل دي. په دې انتانی عواملو کې 15 ډول وایرسونه چې هغه ډیر زیات معمول دي د دیګر د التهاب یا د هپټایټس سبب کیږي چاغه عبارت ده هپټایټس اے بی سی ڈی ای هپټایټس څخه یو نو بل هپټایټس هم چې شپږم ډول دغه جی هپټایټس ده په دې شپږ نو کې هپټایټس اے او ایچ ده د اوروفیکل ده اوروفیکل معنا ده چې د خولې لارې اخیستل کیږي او متوقع دا څلور ډول چې دا بلډ بورن یا دی وینې او دی وینې د محصولات لارې انتقال دی شي.
bale او ډاکټر صاحب ډېر مننه سلامات او سي کور ودان اوریدونکو پښتنه کړې دي راځي چې د برخه کې دی اوریدونکو پښتنه واورو چې دا اوریدونکو څه وایي واتس اپ شمیره ته یو اوریدونکو پیغام را لګړې دی د واتس اپ د شمیره پیغام به واورو چې اوریدونکو څه پښتنه کړې ده.
السلام علیکم منوارم دی پکتیا ولایت مرکز ګردی زمي تاسو ته وایس میسج پریګدم په ډېری بخښنې سره دغه د زیړی په حق لا کوم معلومات راکې تاسو په دې متن کې لیکلي دي چې تقریبا 15 ډول زیړی دی او تر هغې خطرناک تر ټولو خطرناک تور زیړی دی. دغه د سپین زیړی او زیړی زیړی په اړه کوم معلومات راکې چې سپین زیړی څومره خطرناک دی که هر یو په جزئیات سره د تفصیل سره معلومات راکړي دا به خوي کوم زراعي څومره د مرګ سبب ګرځي او څومره خطرناک دی او په څومره وخت کې علاج کیږي، مکمل علاج کیږي او کنه؟ مننه.
ښه کور ودان مننه اوریدونکو چې اړیکه دې نیولې و. زموږ واتس اپ شمیره ته د خپل پیغام پرې خیو. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واورید د ورور چې څه پوښتنه او پوښتنه ما پوښتنه یاداش کړله تاسو اتمن لیکل دي. میرا بانی
ډیر ښه پوښتنه کړي. واقعا چې دغه پوښتنه اکثرا زموږ مریضان موږ نام کوي په دې هپټایټس کې چې د زیړی کې د بی او سی چې عام خلک بی زیړی ته تور زیړی وایي او سی زیړی ته سپین زیړی وایي، په دې کې د خطر دغه داد چې بی زیړی او سی زیړی چې د اکثرا مزمن کیږي. مزمن معنا دا ده چې یعنی دا ځندنه کیږي په انسان کې پاتې کیږي د ډیر وخت لپاره. لکن هپټایټس ایچ د او هپټایټس ای دا نو زیړی چې خلک ورته عام زیړی وایي یا زیړ زیړی وایي، نو دا اکثرا سلف لیمیټډ دی، یعنی په خپله خکیږي. معمولا خپل دوره لري چې درې هفتو کې کلینیک راز علائم په مریض کې خکیږي. لکن د تور زیړی چې بي زیړی ده دا په سلو کې 90% مریضان د غزیړینم خکیږي. 10% ناروغان وای کېدای شي ځندنې شي. ځندنې معنا دا ده چې دا درملنې ته ضرورت پیدا کوي چې باید درمل واخلي. او د سپین زیړی او تور زیړی دا ورور چې پښتنه وګړه چې کوم یو ډیر خطرناک ده. خطرناک ستی زیړی ځکه ده چې 15% مزمن کیږي. کله چې موږ وایو چې مزمن هپټایټس معنا دا ده چې دغه مریض کې زر تشخیص او درملنه ونی شي، نو پایلا به لیور سیروسس او هپاتیک سلور کارسینوما وي. چې دا یو اختلاط ده د سپین زیړی او د بی زیړی چې دا اکثرا چانس د کرونیسټی یا د مزمن کېدو چانس کم ده. یوازې په 15-10% پیښو کې ممکن مزمن شي او قابل د درملنه. لکه ورور پښتنه کړو چې آیا دا بیخي لمین ځي که نه ځي. زمونږ هیوادوالو ته ډېر زیات دا تشویش ده او موږ ته بار بار دوی مراجعه کوي کلینیک ته او شفاخانې ته چې دا زیړی مې ولې نه ختمیږي. زه خپل ګرانو هیوادوالو ته یو عرض لرم چې هپټایټس بی از کیوریبل. کیوریبل معنا دا ده چې کیور کیږي نه، او بخای قابل نه کنټرول ده، یعنی کنټرولیبل ده خو کیور کیږي نه. 100% لمینځ نه ځي. یوازې یو ریسرچ ما ولوسته چې هغه په کوم هیواد کې چې د غشت وای ده په 80% پیښو کې هپټایټس بی هم کیور کیږي لمینځ ځي. معنا دا ده چې هغه څوک چې پاریز نه کوي. ګوره یو نقطې ته زه خپل هیوادوالو ته اشاره کوم چې اکثرا زموږ مریضان چې موږ ته مراجعه کوي دوی د غوښې نه پاریز ده، د لوبیا نه پاریز ده، خوراک خاکتی نه کوي، وایي چې زما زیړی ده. هغه څوک تجارب دا ښودلی چې پاریز یې کړی ده، لوبیا یې نه دي خوړلې، غوښه یې نه دی خوړلی، نو دوی اکثرا ښه شوي نه دي یا په ځندنه هپټایټس باندې بدل شوی ده. نو زما توصیه دا ده ګران هیوادوالو ته چې ښه خواړه، تازه میوه، سبزیجات او استعمال کې او غوښه هم مشکل نشته خوړی شي. غوړ چې د اکثرا زموږ ناروغان پښتنه کوي چې غوړي وخورم که نه، ګوره روغ سړي ته هم ډېر غوړي ښه نه ده. موږ باید د غوړي استعمال کم کړو. نو خدای وکړي چې د زمونږ د ورور سوال ځواب شوی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات او صحیح راځي. د یو بل اوریدونکي پوښتنه هم واورو بیا به بحث ادامه ورکو.
السلام علیکم ورور جوړی په خیر دی. آزادې رادیو همکارانو او اوریدونکو ته ټول ته سلام. ورور زه په تور زیړی اخته یم، ایچ بی ایس ته او کله دوایي واخلم ختم شي بیا یو څو میاشتو وروسته بیا چې ټیسټ وکم بیا را پیدا شي. څه وکم؟ دوه درې واره لاړم ډاکټر ته، ختم شو بیا را پیدا شو. اوس په الحال شته دی خو زه انشاءالله کمزوری کړی نه یم. تقریبا درې څلور کاله مخکې دا تور زیړی ما را جوړ شوی دی.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه هم واورېده. وایي متاسفانه چې څلور کلونو را په دې خوا اخته دی، درملنه مې کیږي اما بیا چې وایي ټیسټ کوم ټیسټ مثبت راوځي.
دې ورو ته زما توصیه دا ده چې تاسو ایچ بی ایس انټیجن چې هر وخت معاینه کوي دا مثبت دی. مثبت معنی دا ده چې دا انټی وایرس تا په وجود کې شته ده، لیکن تا ته څه نه وایي، معنی یې داسې ده. دې ته به تشویش نه کوي، یوازې مهم معاینه دا ده چې تاسو خپل ایس جی پی ټي یا د ځیګر یو ټیسټ ده چې هغه هر درې میاشتې بعد تاسو کوي، او خپل پی سی آر هر شپږ میاشتې بعد تاسو باید تکرار کوي. مهم ترین معاینه چې ده هغه پی سی آر ده، چې موږ د وایرس الوډ یا د وایرس شمیر معلوم کو چې څومره ده. که چیرته د دې وایرس شمیر د 100,000 نه بره وي، نو موږ دغه مریض کاندید ده چې موږ دې ته انټي وایرل دوا ورکو، یعنی ضد د وایرس درمل ورکو. متوجه اوسئ چې د وایرس ضد درمل کله چې شروع کیږي، نو وایرس چې لوټ کمترین سرحد ته ورسېد، معنی دا ده چې 10-15 انټرنیشنل یونټ په دې حدود کې موږ باید وساتو رنج د دغه وایرل لوټ. نو دې مریض ته څه نه وایي. که چیرته یوازې ایچ بی ایس انتیجن مثبت دی، نو دا یو هیلتي کریئر ده، نورو خلکو ته دا وایرس انتقالی، لیکن دغه خپل دې ناروغ ته څه نه وایي دا مرض. دې ته تشویش ونه کی. مقصد ما مخکې عرض وکړه چې هپاتایټس بی دا کنټرولیبل دی، کیوریبل نه دی، یعنی بېخي له منځه نه ځي. تاسو هر وخت ځان ته تشویش مه پیدا کوئ، او دا ټیسټونه هم هر وخت مه کوئ. یوازې ایس جی پی ټي د هر درې میاشتې بعد وګوره، او پی سی آر د شپږ میاشتې بعد تکرار کوي. انشاءالله د اختلاط او نورو ستونزو سره به تاسو نه مواجه کیږئ، دې ته به تشویش نه کوئ.
ښه ډاکټر صاحب، مخکې دغه د انتقال په پروسې باندې وغږېدو، اما ښه ده چې لږ ذره نور هم دغه مسله واضح کړو. هم د خلیل لارې نه، هم د جنسي اړیکو لارې نه، او هم د وینې لارې نه دغه د زیړي ډولونه له یو انسان بل انسان ته انتقالیږي. اوس راځي لکه په دې تم شو که هغه کورنۍ چې له بعده مرغه په کورنۍ کې یا په فامیل کې دغه یو ناروغ کس لري، څنګه له غیر سره چلند وکي؟ مثلا هغه کس که ناروغ وي، که نارینه وي یا که ښځه وي، هغه مثلا د خپل د ژوند له شریک سره څه ډول چلند وکي تر څو مسؤون سره پاتې شي؟ څه وایي، څه سپارښتنې لري هغو کسانو ته چې په کورنۍ کې دا مهال د تور زیړي یا هم مثلا د سپین زیړي ناروغ لري چې تر ټولو خطرناک زیړي دي؟
بله بله، لکه زه عملا دا مریضان نن هم زه خپل شخصي کلینیک کې دا مریضان ما وکتل، په شفاخانه کې دا مریضان وګورم. یو سوال ډیر خلکو ته دا ده چې زه واکسین وکم، مقصد سپین زیړی یا عام زیړی چې خلک ورته سی زیړی وایي، سی زیړی دا د وقایې لپاره واکسین او یا ایمیونوګلوبولین دا نه لري. متوجه اوسئ چې هپاتایټس سی لپاره واکسین او ایمیونوګلوبولین نشته ده، د هغې لپاره خاص توصیه د وقایې لپاره ده. لیکن که چیرته یو څوک په بی زیړی یا تور زیړی باندې اخته وي، د هغې لپاره واکسین شته ده. واکسین موږ باید چا ته وکړو؟ هغه څوک چې ډیر کلوز کانټاکټ لري، لکه مخکې هم ډاکټر صاحب په دې باندې اشاره وکړه چې دا د درې لارو نه دا انتقالیږي، لکه هپاتایټس بی سی ڈی چې ده، او جی هپاتایټس دا بلډ بورن ډیزیز ده. بلډ بورن معنی دا ده چې د وینې د لارې انتقالیږي، او د باډی سیکریشن یا باډی فلوئید کې هم موجوده ده، نو دا انتقالیږي. بنان اوس لارې څه ده؟ که یو څوک مثلا موږ وایو چې د درې لارو نه، نو اول لارې دا ده چې پرنټل ده. پرنټل معنی دا ده که چیرته د اخته شخص وینه د سالم شخص وینې سره بنا په هر علت په تماس راشي. مثلا زه ساده مثال ورکوم تاسو ته، په کور کې اکثر کورنۍ چې وګوري یو دانه ناخونګیر لري، دوی نوک چې کټ کوي، نو دا ناخونګیر که چیرته یو څوک خپل نوک کټ کړي، او د دې شخص مخته شخص دا خپل نوک زخمي کړي، نو په دې ناخونګیر کې وینه پیدا کیږي. که څوک جانب مقابل دا ناخونګیر استعمال کړي او هغه خپل ګوته زخمي کړي یا تخریش کړي، یقینا چې دا انتقالیږي. بل هغه سامان او لوازم د میک اپ خصوصا چې اکثرا ګډي میک اپ سامان، نو دا هم کېدای شي دا انتقال کی. د سورنجونو د لارې، د وینې د ترانسفیوژن د لارې دا انتقالیږي. نو د دغه موضوعاتو نه باید جدي ډډه وکړي. هغه څوک چې مثلا سلمانی یا تقاوی ته ځي، بهتره ده که چیرته د کوم سامان او لوازم چې د دغه ویختانو د اصلاح کولو لپاره پکاريږي، نو هغه کبیل دا شخص فل ولري دا به بهتر وي، ځکه د انتقال چانس کمی ده. دویم انتقال لاره مونږ وویل چې دا د مور نه بچی ته ځي، که چیرته یو مور په هیپاټایټس بی باندې اخته وي، نو د ولادت په وخت کې د ولادت په جریان کې او د نوم د کټ کولو یا قطع کولو په وخت کې د هیپاټایټس بی انتقالیږي ماشوم ته. نو د دغه ماشوم لپاره ضرورت ده چې میندې قابلیت او یا هغه ډاکټر صاحبان چې په نسی ولادی کې کار کوي او په ولادت خانه کې دغه مور ولادت کوي، باید ډاکټر صاحبان خبر کی چې زه په تور زیړی اخته یم، ځکه دغه خپل ماشوم ته د ژوند په لومړی څو ساعتو کې، البته اووه ساعتو کې دننه، دا باید هم واکسین واخلي دغه ماشوم او هم ایمیونو ګلوبولین پچکاري شي. که چیرته د دغه ټایم نه وخت تیریږي، نو چانس د دې ده چې دغه ماشوم ته هم دغه بی زیړی انتقال شي. دریم لاره مونږ وویل چې د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. بناً توصیه دا ده که یو مور په تور زیړی اخته وي، نو یا ښځه په تور زیړی اخته وي، نو دا خپل خاوند ته انتقالوي، یا برعکس که چیرته خاوند په تور زیړی اخته وي، نو خپل میرمن ته انتقالوي. نو توصیه دا ده چې کله مرض تشخیص شو په عاجل ډول سره باید جانب مقابل هغه څوک چې اخته نه ده هغه د زر باید واکسین وشي، تر څو چې د دغه مرض څخه مخنیوی وشي. د هیپاټایټس سی په مورد کې بیا هم زه یادونه کوم چې دغه نه لري، دا واکسین او ایمینو ګلوبولین نه لري. بنا ان توصیه دا ده چې دغه درې لارې چې مخکې ما ذکر وکړه، د دې نه د باید ځان وساتي او محفوظ کړي ځان، تر څو چې د هیپاټایټس انتقال یا ترانسمیشن مونږ کم کړو.
ښه، ډاکټر صاحب، یعنې کله لږ دغه بحث واضح کړو چې یو څوک په تور زیړی باندې اخته وي، یا مثلا دغه نور زیړی چې تاسو یادونه وکړله، آیا دا جنسي مقاربت نشي کولای او کې کوي ځان ته حل لري لري او کنه باید هیڅ جنسي مقاربتونه کې ځکه چې خطر زیات دی انتقال؟
بله، یعنې کله چې د هیپاټایټس سی لپاره مخکې ما وویل چې دا واکسین ایمینو ګلوبولین نه لري، بنان سیف ټیکس دا ده چې کانډوم استعمال کړي، نو دغه نشته ده، دا باید دغه وشي ځکه د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. خو بیا هم چې کوم کیسونه چې موږ لیدلي، یعنې چانس ترانسمیشن کم ده نسبت دې ته چې هیپاټایټس سی د بلډ ترانسفیوژن د لارې یا د وینې د لارې زیات انتقالیږي. او نهایی فیصله دا ده چې د کتاب چې هغه څوک چې په هیپاټایټس سی باندې اخته ده، یو کس یعنی پارتنر، سیکس پارتنر، دا باید سیف سیکس ولري او کانډوم استعمال کړي. بل
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات او صحیح راځي. ډاکټر صاحب، لږ زره نور هم په همدې تم شو، په دغه توبرکلوز یا ټی بی ویروس باندې چې کله موږ تاسو خبرې کولې، هغه ته هم داسې ویل شول چې له ناروغانو سره باید په کورنۍ کې لږ زره احتیاط وسي، کاسای ورته بیل سي، مثلا پیالای ورته بیل سي، دغه ناخونګیر چې تاسو ویل دی مثلا بیل سي، یا مثلا د سلمانۍ یا د میک اپ وسایل بیل سي. دغه د تور زیړی په برخه کې څومره دغه مسله صدق کوي که یو کس په کورنۍ کې تور زیړی ولري، آیا اړتیا ده چې مثلا دغه د خوراک کاسه یا مثلا د چای او پیاله یا مثلا چاینک یا هغه څه شیان چې ورسره تماس کې دا بیل سي، دا مرسته کوي د ناروغۍ په مخنیوي کې؟
لکه ما مخکې عرض وکړه چې هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی وایرس چې کوم تحقیقات شوي دي په باډي فلوید کې شته ده، یعنی د وجود په افرازاتو کې، لکه سلې واشو د خولې په لواب کې، تیمین کې، وجنل سیکریشن او نور مایات د وجود کې، د شدو کې او کولیسټروم کې، دی کې افرازیږي. لیکن دا د ناروغ د وایرل لوډ پورې تعلق لري چې د وایرس لوډ څومره ده. هر څومره چې د وایرس لوډ یا اندازه په وینه کې زیات وي، نو په دغه مایاتو کې هم موجودیت شته ده. بنا ان توصیه دا ده چې عمومي تشویش باید موږ ایجاد نه کړو، ډېر زیات آیزولیشن یا تجرید ته دا مریضان ضرورت نه لري. موږ کاسه پیاله دې شیانو سره ډېر د انتقال چانس نشته ده. خو بیا هم تحقیقات داسې ښیي چې په د خولې په لواب کې دا وایرس شته ده، کچیرته یو څو چا سره د هپاتایټس بی یا د تور زیړی ناروغ په یو کاسه کې ډوډۍ وخوري نو کد خلی لوا په دې کاسه کې وګرځيږي او جانب مقابل د خلی د جوف نه واخله تر اما او پورې میده پورې او په کلمو کې کوم زخم ولري نو چانس نشته چې انتقالېږي. یعنی کبیل شي خو هیڅ ضرر نه لري. ښه ده خو ډېر زیات مونږ په دې باندې تاکید نه کوو. ډېر زمونږ د تاکید دا ده چې د وینې د لارې انتقالېږي نو بنان د وینې او د وینې محصولات څخه مونږ باید ځان محفوظ وساتو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. یو لږ ضربې په دې درملنې باندې هم تم شو. درملنې څه ډول دی د همدې زیړۍ خصوصا د همدې تور زیړۍ او سپین زیړۍ په افغانستان کې امکانات د تداوی شته؟ څومره وخت نیسي او دغه دوا چې دا ناروغ به دوامدار خوري او کنه یو ټاکل شوی دوز لري؟
اخه دا پښتنه لګ تخصصي ده. زنده پیغام چې په عام اصطلاح باندې خلکو ته څنګه زده بیان کوم خو بیا زه عمومي اوارد لرم چې کله چې د تور زیړی اخته ناروغ تشخیصیږي نو زما هیله دا ده چې دغه ناروغان باید د دغه رښتې یو متخصص ډاکټر ته ورشي تر څو چې په درملنه کې او د دې ناروغانو په تعقیب کې خاصه تخصصي پاملرنه وشي. دغه مریضان چې دی لکه یو هپاتایټس بی ناروغ چې مثلا ایچ بی ای انټیجن مثبت دی. ایچ بی انټیجن معنا دا نه جام خلک وای چې زما خو تور زیړشته ده لکه میکروب می مرد یا ژوندې ده. دغه ایچ بی انټیجن چې مثبت دی معنا خلک وای چې میکروب ژوندې ده او چې ایچ بی انټیجن منفی غنو عام خلک د سی وای چې میکروب مړ ده. یعنی د ایچ بی انټیجن پوزېټیو ناروغ ته چې څوک دغه انټیجن مثبت دي نو د دې باید د ډاکټر ډیر خاص پاملرنه وي او عاجل باید د دې پی سی آر وشي او وایرل لوډ باید تعین شي. کچیرته د وایرس لوډ پی سی آر کې د شل زرو نبر وو نو زر باید درملنه شروع شي. درملنه اساسي درملنه دا ده چې موږ باید انټي وایرس دوا شروع کو. یعنی د وایرس ضد درمل باید موږ د ناروغ ته ورکو. نور زمینوي دواګانې چې اکثرا زګورو ما دلته ډیر استعمالېږي ډیر زیات ضرورت نشته ده. فقط موږ باید د ناروغ سبب لمنځوي سو. دا چې اوس دا دوا موږ څومره وخت لپاره ورکو دغه په څو دورو کې د تعقیب لاندې موږ نیسو. کله چې موږ یو چاته انټي وایرس دوا شروع کوو نو دا درې میاشتې بعد موږ د دې جی پی ټی ګورو. شپږ میاشتې بعد پی سی آر ورته کوو چې موږ وګورو چې وایرل لوډ کوم حالت ته روان ده. او بل دا چې موږ یو بل ټیسټ کوو چې ایچ بی وی پروفایل ورته وایي چې موږ دې باندې ځان متیقین کو چې آیا دا مریض سیرو کنورټ شوی ده که نه. سیرو کنورټ معنی دا ده چې آیا د ایچ بی انټیجن په مقابل کې انټی ایچ بی انټیباډي راغی که نه یا د ایچ بی انټیجن په مقابل کې انټی ایچ بی انټیباډي راغلی ده که نه. یو هدف د تداوی هم دا ده چې مریض باید سیرو کنورټ شي. دویم هدف د تداوی دا ده چې د مریض دیګر موږ فیزیولوژي د دیګر وظیفه باید موږ اعاده کړو بیرته نارمل حالت ته ورسو. همدارنګه هیستولوژیکل امپروومنټ باید په مریض کې راشي. موږ پرې نه دو چې دیګر کې فایبروسس راشي ځکه کله چې فایبروسس لاړ نو دیګر شرنګ کیږي لیور سیروسس باندې د مریض منتج شو خلاص. نو بنا ان د انټي وایرس دوا دته به دامه ورکو کې د شي بازي مریضان یو کال تداوی ته ضرورت پیدا کی او کې د شي بازي مریضان تر دوو کالو ته ضرورت پیدا کی یاد دې نه زیات. نو درملنه لیک دوامدار ده لکن په هپاتایټس سی کې چې عام خلک ورته سی زیړی وای د دې درملنه ریسپانس د تداوی مقابل کې ډیر ښه ده. په درې لښبد مشته کې دا مریضان خکېږي او اکثرا چې دا مریضان ز په شفاخانه کې ګورم او دا مریضان ته تعقیبوم دا مریضان په درې لښبد مشته کې د دې پی سی آر منفی شوی ده وایرل لوډ زیرو ده نو دا مریضان خشوی دي او نتیجه هم خدان.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. په پای کې فقط غواړم چې دغه د خوراکي مواد په برخه کې هم ځینې سپارښتنې ولري هم دې ناروغانو ته. مخکې تاسو که هم یو جی کې اشاره ورته وکړه چې یوازې لغواړو سره باید احتیاط وسی نور باید دغه د زیړی ناروغان په هر غذا باندې ډاډه ورشي. څه وایې په پای کې کوم ډول غذاوی باید ډیر استفاده شي، هغه کسان چې زیړای لري او لغړو نه علاوه نور کوم غذاو سره احتیاط وکړي؟
بل د یو خپل ګرانو هیوادوالو ته یو توصیه لرم، لکه زه همیشه د خپل مریضان نه پوښتنه کوم په معنی خانه کې یا په شفاخانه کې، چې تاسو ماته د داس یو خوراک نوم واخلئ یا د داس یو خوړو نوم واخلئ چې هغه په غوړ کې نه پخیږي، نو یقینا چې ځواب دا ده چې دغه مستې ده، شړومبې ده، نو دا به خوري، چې دا یو بلانسډ یا متوازن غذا نه ده، او په یوازې دې چې موږ مریض سره کومک وکړو نورم مریض ته موږ ستونزه ایجادوو، د مریض مقاومت ورځ پر ورځ خرابیږي او د ناروغ مقاومت چې کم شو د وایرس لوډ کېدای شي زیات شي. بنا ان توصیه دا ده کله چې موږ د غوړی مساله وایو، یعنی دا کولای شي یخنی خوروا وخوري، مشکل نه لري، کولای شي دا مثلا د خوسکي غوښه وخوري، د چرګ غوښه وخوري، هیڅ ستونزه نشته. د لوبیا کې نخود کې هیڅ مشکل نه لري. ګوره زه اکثرا ګورم دلته دا مریضان ماته ډیر راځي، زه ګورم چې حتی زموږ د ډاکټر صاحبانو توصیه دا ده چې ته غوښه مخوره، لوبیا مخوره. موږ د دې لپاره ریفرنس لرو، کتاب ذکر کړی، تحقیق په دې شوی ده، هغه څوک چې د تور زیړی یا د سپین زیړی له وجې په کوما کې شفاخانه کې بستر وي، نو هغې ته په شوانه روز کې موږ 50 گرامه پروټین خوړی شي. نو موږ یو څوک چې روغ جوړ ده په خپلو خپو مینهخانه ته راځي او هیڅ ستونزه نه لري، ځیګر یې سالم ده، نو دې ته موږ باید ولې د غذا محدودیت ولګوو؟ دوی کولی شي غوښه وخوري، دوی کولی شي لوبیا وخوري. ډیر زیات تاکید دا ده چې دا په ویجیټیبل پروټین باندې، ویجیټیبل پروټین وایي دا ښه ټولریټ کیږي، ښه تحمل کیږي. دا توصیه دا ده چې ان سبزیجات، میوجات او پروټین واخلي، دې کې څه ستونزه نشته. ده
بل او ډاکټر صاحب فزیکی فعالیت کولای سي پلان لکه په یوه ونی مده دقیق خپل خبره راټول کړي، انسان چې په زیړی اختاوی زیګار هم مثلا زیانمنيږي، فزیکی فعالیت، ورزش، منډه یا مثلا نور لوبې چې ډېرې ثقيله نه وي کولای شي؟
ګورې د زیړی په درملنه کې موږ دوه دغه لرو، چې ام مریض ته موږ باډي ریسټ باید ورکو. باډي ریسټ معنی دا ده چې ان فزیکل اکټیویټي باید ډیر ساقه کارونه دا باید ونی کی، لکه استراحت ضرورت دورته. او هپاتیک ریسک نه مطلب دا ده چې مونږ هغه دواګانې چې په کبد کې یا په ځیګر کې د دې میټابولیزم کېږي، مونږ باید هغه دواګان نه اجتناب وکړو. زما توصیه دغه ناروغانو ته دا ده چې کله چې دوی ته ستونزه پیدا کېږي، حتماً یو متخصص ډاکټر ته باید ورشي، په خپل سر دواګانې د دواخانو نه باید وانخلي. ځکه اکثرا زه ګورم استاد فکر وکړي چې اولین دوا چې هغه زیګر باندې ډیر بد تاثیر کوي هغه پرستامول دوا هغه د هر افغان په جیب کې ده، دوی په دواخانو کې ماخلي، یا د نور د درد دواګانې ډیر زیات په دلته استعمالېږي او خلک یې اخلي. نو دا زما توصیه ده چې هم موږ باید زیګر ته استراحت ورکو، عوام باډي ریسټ ورکو، نو ډیر شدید فزیکی فعالیتونه، شاقه کارونه، خانه دورته.
ډیر ډیر مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا د خپل درنو میلمنو د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمدزی او د غرض د انتانی ناروغیو له بل متخصص ډاکټر عبدالحد سرخرودین ډیر ډیر مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو او پوښتنو مو زموږ خبرونه لا ښکل کړل. له هغه اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکه له موږ سره روخ نشولې. د رادیوګانو مو مخوري پراتلونکي ساعت کې همدا بحث په دریجه بدرته وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.